السلام علیکم. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. کارپوهان وایي
ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي.
دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییز او هم نړیوال اړخونه لري. د پکتیکا ولایتي شورا ادعا کوي چې له څلورو ورځو داعش او نورو پاکستاني وسلوالو هلته فعالیتونه زیات کړي. د اوګن نورم راپورونه د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلیږي. عصمت سروند چې بهرني خبرونه راټول کړي په سټوډیو کې دی. سروند صاحب، تر دې شیبې پورې د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
مننه. د نړۍ په مهمو خبرونو کې خو یو داری چې تاجکستان غواړي چې د می په درویشتمه نیټه په اساسي قانون کې تغییر راولي څو د اوسنۍ ولسمشر دایمي ولسمشر پاتې شي. روسیې امریکا ته په دې خاطر خبرداری ورکړی چې جنوبي کوریا ته پرمختللې دفاعي توغندي استوي. او د عراق صدر اعظم عبادی ویلی دی چې په کابینه کې لوی بدلونونه راولي.
بله، خبری ساعت د افغانستان په خبرونو پیلو. ناجیه صافی الولی.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر وروستۍ څرګندونې ردوي. د سالنګ لویه لاره د ډېرې واورې د ورېدو او طوفان له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې. او د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر وروستۍ څرګندونې ردوي چې ویلي د افغانستان حکومت به په روان میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی رسنیو ته په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو د رئیس دا څرګندونې تر ډیره د سیمې ګواښونه څېړي. ښاغلي هاشمی وویل چې دا څرګندونې مشخص افغانستان ته نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر جیمز کلپر په خپل وروستیو سرګندونو کې ویلي چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د افغانستان حکومت به په روان 2018 میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. د افغانستان د ملي جبهې مشر خبرداری ورکړ که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انور الحق احدی نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار ته په دې اړه وویل
که زمونږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي نو داریږم چې خلق به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په وړاندې پرتې ستونزې مني. خو د دغه کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دغه سیمینار کې مدني ټولنو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسون سره مرسته وکړي. د سالنګ لویه لاره د ډېرې واورې د ورېدو او طوفان له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې چارواکي وایي چې دا لاره به د طوفان له درېدو وروسته پرانیستل شي. تر دې وړاندې د کابل مزار شریف پر لویه لاره په جنوبي سالنګ کې د یوې ترافیکي پېښې له امله دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان دي. او د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دولت نه جدي دا خواهش کوو چې هغه ډلې چې دغه نن سبا پکتیکا کې په جګړه سره بوختې دي باید د دغو معلومات هم وشي چې آیا دغه طالبان دي که طالبان او داعشان دي.
خو د پکتیکا امنیتي چارواکي د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې د مرکز په ګډون پوځي عملیات د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې په ګډې همغږۍ ترسره کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت سروان څخه اورئ.
ټاکل شوې ده چې تاجکستان د می په 22مه نیټه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکوي. ټول پوښتنه د دې لپاره کیږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. د هغو تعدیلاتو پر اساس چې د جرګې غړیو په جنوري کې راوړل د ولسمشر لپاره لږ تر لږه عمر چې 15 کاله و دیرشو کلونو ته راټیټ کړ او په دې توګه یې د رحمان مشر زوی رستم امام علي ته لاره پرانیسته. واخیسته چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې کاندید شي. په یو بل لایحه کې چې د دسمبر په میاشت کې تصویب شه، درش پیته کلن رحمان ته چې له 1992 میلادي کال راهیسې د تاجکستان دولت مشر دی، د ملت د مشر لقب ورکړی شو او همداراز د او د کورنۍ غړو ته د ټول عمر لپاره د تعقیب په وړاندې مسؤلیت ورکړ. روسیه خبرداری ورکړ چې جنوبی کوریا ته د امریکا له لوري د پرمختللي دفاعي توغندوی سیستم لیږل به په سیمه کې وسلواله سیالي وپاروي او د کوریا پر ټاپو وزمه به د اتمي ستونزې حل پیچلی کړي. د روسیې د بندنیو چارو وزارت نن چهارشنبه پر واشنګټن تور پورې کړ چې د شمالي کوریا له اتمي او توغندوی ازموینو څخه د پلمې په توګه کار اخلي. چین هم جنوبي کوریا ته د تحاد په نوم د توغندوی سیستم د لیږلو په اړه ویلي چې دا به د سیمې ثبات زیانمن کړي. د جنوبی کوریا او امریکا دفاعي چارواکو ویلي چې دوی به د شمالي کوریا د دفاعي ظرفیتونو د زیاتېدونکو تهدید په وړاندې د اتحاد سیستم پر لیږلو رسمي خبرې پیل کړي. دوی دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې شمالي کوریا د فبروري په 1 اوږد واټنه توغندی فضا ته وتغاوه. عراقی صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینه کې به بدلون راوړي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټیکنوکراتان وګماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خبره کړه وویل:
الی تغییر وزاری جوهری.
زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټیکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم، په کابینه کې د بنیادی بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدر اعظم پر پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو ژغ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکوي. د عراق وزارتونه د دغه هیواد د مخکښو سیاسي اړخونو ترمنځ ویشل شوي چې له کبله یې حکومت ولی کمزوری شوي او خپلوي پالنه ډیره شوې ده. د انډونیزیا د هوایي ځواک یو الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولوېده. په دې پیښه کې پیلوټ او د کور دوه تنه مړه شول. د پیښې په سیمه کې یو شاهد وویل: ما ټکانونه احساس کړل او خلکو تیښته پیل کړه. یوه ښځه مې ولیده چې یوه ساعته نږدې پرته ده، ټول ځان یې پوښلی و، خو پوی نه شوم چې ژوندی ده او که مړه. اندونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپور و بې درکه دی. د روسیې د طبي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکتیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمن د ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. روسیې د تیر کال په اګست میاشت کې د ملګرو ملتو کمیسون ته د دې قارې د حدودو په اړه غوښتنلیک سپارلی و او په هغه کې ادعا کړې وه چې د ارکتیک د تل لیمونو سوف ریچ او نورې برخې له دې قارې سره تړلې دي. که د ملګرو ملتو اړونده کمیټه د روسیې ادعا تایید کړي، په شمالي قطب کې د سمندرګي تل د روسیې تر کنټرول لاندې راځي او دغه هیواد د تیلو د ایستلو په شان فعالیتونه پکې کولی شي. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیس ایرینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي توپ ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بان کی مون د ماموریت دوره د 6 کال په پای کې بشپړیږي.
سلام، دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.3. ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.1. کابل اسمان وریځ، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 8.5. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.2. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.4. او په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د واورې د اورېدو اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 1.4.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ شي. کارپوهان وایي
ډېر امکان لري رښتیا هم چې د اوسنۍ حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې.
خو د سیاسي چارو بل کارپوه بیا د سی آی اې د مشر له نظر سره موافق نه ښکاري. چارواکی وایي د هلمند په جګړه کې زیات لاسونه ښکیل دي.
په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه، څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته، په دې جګړه کې دخل دي.
په پکتیکا کې یو ډله وسلوال پیدا شوی چې خلک یې دایشیان ګڼي.
خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضی نه لري. دا هغه طالبان هم خلکو ته دغه یاري چې دغه هغه دایشیان دي، دوی سره هر څوم صلاح هم لري.
په پکتیا کې دنی عالمان هڅه کوي په ځوانانو کې د افراطي نظریاتو مخه ونیسي.
افراطیت زمونږ په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې ډېر شی موجود دي چې ټول تفصیلي دلته شاید تاسو ته بیان نه کړی شم.
په کندوز کې بیکاری زیاته شوې
اوس دا ډېر وخت کېږي. له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، نامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته. ده
افغان انځورګر عیسا منګل وایي د نوي نسل هنري ذوق بدل شوی. یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان موصل ښار ونیسي. په خبري ساعت کې تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی د ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې تر 15 بجو دوام کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر ورستي څرګندونه تر ډیره پاسیمه کې د موجوده غوښنو تصویر ارزیابي کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر پرون د هغې هوا د سنا غونډې ته وویل چې افغان حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامۍ دوه په تړاو د امریکا د استخباراتو د ادارې څرګندونې تر ډیره د سیمې د ګواښونو تصویر وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د غیواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2018 کال کې د سیاسي ناکامیو له خطر سره مخ دی. د افغان جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی وایي چې دا څرګندونې یوازې افغانستان ته اړوند نه دي.
د خاغلی کلاپر له لوري چې کومې څرګندونې شوې دي هغه تر ډیره د افغانستان پر ځای د منطقې د عمومي وضعیت د ارزیابۍ او څرنګوالي په اړه دي.
په همدې ډول خاغلی هاشمي ویلي چې افغان حکومت په سیمه کې د ګواښونو او تحولاتو سره د مبارزې وړتیا لري او دا چې ملي وحدت حکومت د اکثر افغانانو د ارادو تمثیلونکی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په دغې وینا کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سیاسي همپالنه د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت له جدي ازمون سره مخ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حملې ډېرې شوي او د مخالفې ډلې په دریځ کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافقنامې، د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت ژمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامېدو په اړه باورونه پیاوړي کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته په کتو د دې څرګندونو د واقع کېدو احتمال نشي ردولی.
د سیاسي رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي، ځکه چې دوی دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې سره کړې وه د هغې وخت پوره کېږي راتلونکي اوړي کې، دا به په سیاسي ناکامۍ باندې د فعلي حکومت مبتلا شي. زه مطلق د دې خبرې تاییدوم.
د امریکا د استخباراتو ملي اداره داسې مهال د حکومت د ناکامېدو په احتمال غږېږي چې له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي امریکا د نورو هیوادونو سره یو ځای په 2018 کال او لاغې وروسته په افغانستان کې د سختو جګړو او اوږدمهاله حضور لپاره تیاری نیسي. له دې سره د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د حکومت د ناکامېدو په اړه یو شمېر اندېښنې پر ځای دي، خو دومره هم نه چې د ملي وحدت حکومت د لیوه سره له زوال سره مخ شي. افغان څېړونکي سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د امریکایي چارواکو دا څرګندونې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله وي، خو هغه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په یو سیاسي دریځ خپلولو اجازه ورنکړي چې دا هیواد له سیاسي سقوط سره مخ شي.
امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي په 2018 میلادي کال کې له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. جیمز کلیپر دغه څرګندونې د امریکا د سنا مجلس یوې غونډې ته کړې دي، خو د جمهوري ریاست ویاند وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان د وضعیت په باب نه دي. په دې اړه مې شیبه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن نصرالله ستانکزي نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامۍ مسله څومره عملي بریښي.
زله دغه چې څرګندول سره په دې لحاظ موافق نه یم چې کله چې سیاست خبرې کیږي سیاست ریاضي نه ده دوه جمع دوه څلور، بلکې دا حدشیات دي ځینې فکټونه پر مبنا په سیاست کې وړاندوی نه کېدای شي، اما د یو مطلق حکم په توګه نه شي کېدای. که چیرې د دغه اظهاراتو تر شا ځینې لوبو اراده وجود ولري، یعنی سی آی ای یا نور کسان وغواړي د دا ول نوی لوبې په سیمه کې شروع کی نوی اهداف تعقیب کی، اگر نو به بحث ده اصل کې ترڅ یو پلان کوم کول تاسو څنګه چې ساتي د یو پوخ سیاستمدار کرکټر نه لرئ چې یو د حکومت کې چې ستیل نه هاج چې حالت رامنځته کیږي، بل سیاست دي چې مخکې نه کړ هغه علم نه لسه مثبته قواعد ولري او قواعد سم.
بل استاد د سی آی ای مشر دغه راز په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې په حکومت کې بل ستونزه د همغږي نشټوالی وو تیرو تجربو ته په پام سره، تاسو فکر کوئ چې دغه مسله څومره رول لري په دغه ممکنه ناکامۍ کې؟
هیڅ شک نشته چې په نوي حکومت کې یو لړ ستونزې د ناهمغږۍ له وجې رامنځته کېدای شي یا رامنځته شوي دي د ملي وحدت حکومت په دوران کې، او د هغې نه مخکې هم په تېرو څوارلسو کلو کې قدرت ویشل کی دین ستونزې راځيګولې شي، دا په تدریجي ډول یو ډول ستونزې را ایجاد کړې دي، او هغه مفکه هم غږی چې په نتیجه کې رامنځته کېږي متاسفانه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې نه رامنځته شوي. او وګورې چې پراتوري دوه سر شپاسم کال په جریان کې نور څه انکشافات دي، څومره کولی شي چې دغه اتحاد د دوه انتخاباتي ډلو ترمنځ په یو ارګانیک
استاد پاین حال کې تاسو خبري است چې د سولې د مخامخ خبرو د لپاره هڅې روان دي، که چیرې دغه سي څرګندونه کیږي د سولې دغه پروسه ته څومره تاوان رسولی سي، او په دې برخه کې هغه باورونه چې موجود دي دغه باورونه ته څومره زیان رسولی سي دغه ډول څرګندونه یا دغه سي یو وضعیت؟
دلته دوه ټکي دي. یو خبر دا ده چې معلومیږي چې په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت او سي آی ای همغږي نه دي، په دې معنی چې له خوا امریکایان د څلور اړخیزو مذاکراتو یو ستون جوړوي، لکه خوانه بیا د دې استخباراتي اداره د سولې د خبرو په ارتباط هم بې باوري ښیي او داسې څرګندونې کوي. دا په یقیني ډول مورال ورکوي د افغانستان د دولت مخالفینو ته چې هغه په دې پوهېږي چې په واشنگټن کې هم په دې ارتباط کې واحد نظر وجود نه لري، یا په بل عبارت داسې فکر کېږي چې واشنگټن د افغانستان د حکومت ستراتیژیک متحد نه دی، په یقیني ډول د دې مخالفینو ته جرأت ورکولی شي د حکومت مخالفینو.
او په خپل حکومت د افغان حکومت څه کولی شي د یو واحد نظر رامنځته کولو په برخه کې دغه راز د سیاسي ناکامۍ څخه د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې ډېره اساسي طریقه درې مسایل دي. یو مسله دا ده چې د قانون حاکمیت باید د افغانستان حکومت ډېر ټینګار وکړي او دواړه خواوې په قانون باندې ځان معتقد کړي. دا یوه مسله ده. دومه موضوع چې کېدای شي د افغانستان حکومت سیاسي لحاظ غښتلی کړي، هغه د افغانستان د سیاسي مؤسساتو تکمیل ده. د ملاتړ باید پارلماني انتخابات ترسره شي، ولسوالۍ شوراګان انتخابات ترسره شي، هغه پوستونه چې لا تر اوسه پورې د پارلمان رایو یې اخیستي یا مثلا په سلطنت چې د حکومت د سیاسي مؤسساتو په توګه باید تکمیل شي، او په اقتصادي لحاظ باید دولت داسې پروژې رامطرح کړي چې هغه وکړي چې د خلکو اعتماد د راتلونکي لپاره په اقتصادي لحاظ په حکومت باندې پیاوړی کړي، تر څو د حکومت او خلکو تر منځ د وختن ناکام په دوه لارو نه کېدی شي، هم د قانون د حاکمیت له لارې او هم د اقتصادي ودې له لارې نه. په دې ترتیب حکومت کولی شي چې دغه وړاندوینې بیخي په عمل کې ثابتې کړي چې د دنیا
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر پر څرګندونو یې را سره خبرې کولې. جیمز کلیپر ویلي چې افغان حکومت شایي په 2018 میلادي کال کې له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. په څو شیبو کې پر همدې موضوع ستاسو اوریدونکو نظرونه خپرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکا د استخباراتو ادارې مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. جیمز کلیپر د امریکا د سنا مجلس یوې غونډې ته وویل چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې د سیاسي ماتې له خطر سره مخامخ دی، خو د جمهوري ریاست ویان وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان د وضعیت په باب نه دي. دا خبرې په داس حال کې کیږي چې د ملي یووالي حکومت له تشکیل نه تر یوه کال زیاته موده اوښتې او د سولې د مخامخ خبرو لپاره هم د سیمې په کچه هڅې روانې دي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې افغان حکومت څنګه کولی سي ځان له سیاسي ناکامۍ نه وساتي؟ کولی سي چې خبري ساعت ته زنګ راووهئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0199203540 بله شمېره مو د 0800225515. کولی سي چې د سکایپ د لارې هم زنګ راووهئ. ادرس مو د راډیو ټکی ازادي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې ځینې اوریدونکي په لاین کې دی. دوی ته ورزو چې په دې اړه څه نظر لري. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ عثماني صاحب،
زما نظر خو په دې اول تر اخره چې بهرنیان زموږ هېواد ته راغلي دي، دوی د دې هېواد لپاره متحد نه دي او نه صادقانه ګام پورته کړی دی. د هر وخت دغه جګړه ټوله په دې هېواد کې همدوی روانه کړې ده او همدوی د لامل دی.
ډېر مننه. افغان حکومت څنګه کولی سي چې ځان له سیاسي ناکامۍ څخه وساتي په داسې وضعیت کې چې تاسو د جنګ یادونه وکړه، د سولې هڅې هم روانې دي؟ افغان حکومت څه کولی سي؟
افغان حکومت خپله غیر حکومت چې دی شوی دی، دا غیر مشروع حکومت دی. په قانون کې دا موږ مشروع حکومت نه شو ویلی، ځکه چې دا خپله غیر قانوني حکومت دی. ټول لامل یې راغی، موږ دوه خپله مشران دي چې دی تر اوسه خپله خپل حکومت باندې بې اعتباره دي او دوی خپله په سیاسي مشکل کې مخ دي. دوی بم د دو او دا امکان لري چې د سیاسي ناکامۍ سره مخ شي. دا
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. نور اوریدونکي هم په لاین کې دي. دوی ته هم ورزو چې څه نظر لري. اوریدونکي څه فکر کوي چې تاسو افغان حکومت څنګه کولی سي چې ځان له سیاسي ناکامۍ څخه وژغوري؟ بل اوریدونکي په لاین کې دي، ته ورزو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله
مهرباني وکړئ، ستاسو ټلیفون رخصه وي دی. اوریدونکي لکه چې موږ غږ نه اورو، ټلیفون یې قطع سو. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې دغه نظر څومره عملي بریشي؟ کولی سي چې زنګ راته ووهئ. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0199203540 د افغان بسیم شمېره مو د 0800225515. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ د لارې تماس راسره ونیسي. ادرس مو د راډیو ټکی ازادي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، ته ورزو. بله مهرباني وکړئ، خپل ځان را معرفي کړئ. کوم ولایت څخه مو زنګ وهلی؟
سلامونه سړی صاحب، سلام زده هم د پکتیا ولایت نه.
مهرباني وکړئ زازای صاحب.
سلام صاحب، چې تر څو خپل اتفاق او اتحاد او اسلامي اوس په نامي مسلمان یو اسلامي نظام ده، خدا دې وړې لوبي چې ټول دې خسي دا کنه ده کسبه دې سکوت سره مخ ته او چې تر دې اسلام او دې قران قانون په هر څه باندې کله ته ماري ته پتاي ته په بلي نتیج نشي، نو دا کنه ده کسبه دې دا سکوت سره مخ ته دا حکومت دې.
بله ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل سو. یو اوریدونکي بل اوریدونکي هم پلان کې دیته ورزو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو. مهرباني.
بله
ستاسو ټلیفون رخصه وي دی.
دا خبره چې د افغانستان دولت په سیاسي ناکامۍ سره مخ کیږي، دا اصل په سر کې صحیح ده، ځکه چې حکومت او خلک ډېر فاصله لري. ورځ په ورځ خلک د حکومت سره لري کیږي. مثلا زموږ د روزګان ولایت کې موټر سایکلانو په ټول ولایت کې بنجیر دی. هیڅوک کاروبار نشي کولی، کاروبار بې څه په تړه غلی دي، خلک وو اقتصاد څه په تړه غلی دي. نو دا خبره زه اوس تاییدوم، سل په سل کې حکومت ناکامۍ سره مخ.
ډېره مننه ستاسو د اوریدونکو نظرونو څخه چې پروګرام ته مو زنګ راووهه او خپل نظر مو راسره شریک کړ. د امریکا د استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه واورېدل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییز او هم نړیوال اړخونه لري. د جنوب لویدیځ زون اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري هم کوي، نن ازادي راډیو ته ویل چې ځینې هیوادونه غواړي د هلمند په ناامنه کولو سره ټول جنوب لویدیځ زون ناامنه کړي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې.
هلمند د جنوب لویدیز زون هغه ولایت چې څه باندې لس کاله کېږي د هیواد په سطحه د لومړۍ درجې ناامنه ولایتونو په کتار کې یادیږي. دغه ولایت د ځینو ولسوالیو پرته په 2010 میلادي کال کې تر سترو پوځي عملیاتو وروسته د یوې نسبي کرارۍ شاهد و، خو په وروستیو کې دغو جګړو یو وار بیا زور اخیستی دی او آن د اندېښنې راپارولي چې ښایي هلمند د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړي. د جنوب غرب زون اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان چې د هلمند د جګړې رهبری په لاس کې لري دا تاییدوي چې د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې تیت پرک جنگ روان دی، خو په خبره کله ناکله دغه جګړه په شمالي هلمند کې زور اخلي. ښاغلی قهرمان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د جګړې تر شا سیمه ییز او نړیوال لاسونه کار کوي څو ورسره ټول شاوخوا ولایتونه ناامنه شي.
ایران او پاکستان د بسلامن د فرامن کې په ساته ملکونه حتی عربي بازي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې زی داخل دي. په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی.
عبدالجبار قهرمان وویل چې دا مهال دولتي ځواکونه په عملیاتو او خلکو ته د ذهنیت په ورکولو بوخت دي، او په خبره د دوی لپاره وروستی انتخاب له وسلو څخه کار اخیستل دي. افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته څومره تلفات اوښتي دي؟ د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د فبروري تر وروستیو پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په دې ولایت کې ځای پر ځای کړي، چې ویل کېږي ماموریت به د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلا مشورو ورکول وي. نهر سراج، سنگین او مارجا د هلمند له ناامنو ولسوالیو څخه دي چې د دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په خبره پکې د تازه عملیاتو د پیلولو پلان لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم اعلان کړی چې یو باصلاحیت پلاوی به د عمومي وضعیت د ارزیابۍ په هدف هلمند ته واستول شي. دا چې ولې په هلمند کې جګړې زور اخیستی او د وسلوالو مخالفینو لپاره اهمیت پڅ کې دی، د پښتنې ته د پوځي چارو کارپو باري عارض ځواب ورکوي.
داسې نه دی چې همسایه هیوادونه منطقه او یا فرا منطقه هیوادونه تنها او تنها د هلمند سره دلچسپي ولري، او که اوس یې هلته فشار ډېر وارد کړی هم وي علاج یې دا دي لکه ما چې مخکې تاسو وویل چې یو ستراتیژیکه مهمه نقطه ده او سرحدي موقعیت لري او پر جنوبي غرب حوزه باندې مستقیم تاثیرات لري.
نوموړی دا هم وایي چې هلمند د سقوط په درشل کې دی او دولت باید ورته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازی عبدالحی اخونزاده په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه د غستونزو ته هغه څه چې لازمه و پام نه دی شوی. خو په جنوب غرب زون کې اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان د هلمند ولایت د سقوط احتمال ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې د هوا وضعیت د جګړې د لور پر بدلولو کوم اغیز نه کوي.
بلخو د هلمند امنیه قومندان وایي چې په مرجع او سنگین ولسوالیو کې د افغان قواوو په تصفیوي عملیاتو کې څلوېښتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنیه قومندان ملپاسوال عبدالرحمن سرجنګ مرزی احمدزی ته په مرکه کې ویل چې دغه عملیات له یوې اونۍ راهیسې روان دي.
اوس کوچنی کوچنی عملیات په مرجع او سنگین کې شروع دي چې زمونږ پولیس او ملي اردو په ګډه هلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی ده، او د ملي دفاع وزارت ته تقریبا له 2000 نه زیات نوي سرتیري راستول شوي دي او دلته د تعلیم و تربیې په حالت کې دي. نو شاید په دې ورځو کې جدید فارغ شي او د سنگین ولسوالۍ ته هم یو کنډک سربازان استول شوي دي چې هلته جای به جای شوي دي، او د لارې پوستې هم جدید پراسوی دي چې هغه باندې کار روان ده، او د مرجع لوري ته هم پلان ده چې نوې پوستې پراسي او د لارې مسیر کاملا امنیت.
سرجنګ صاحب محترم، دغه پوځي عملیات له څه وخت راهیسې په هلمند ولایت کې پیل شوې دي او څه وخت به پای ته ورسیږي، او څومره تر اوسه پورې تلفات مخالفینو ته وښتي دي؟
دغه عملیات تقریبا د یوې اونۍ راهیسې شروع شوي دي او تقریبا یوه اونۍ شاید نور هم دوام وکړي، ځکه دا چاڼیز عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او دغه ساحو نه قواوې عبور کوي. او بل دلته دښمن لوري ته په دغه موده کې تقریبا له څلوېښتو نه زیات مړي او زخمیان اوښتي دي. نو دوی اوس مخ پشاته دي او دوی اوس د جنگ مقاومت نه لري توانمندي د جنگ له لاسه ورکړي دا او د ماریبي له صفه زیات خارج شوی.
سر جنگ صاحب کته سی وایس چې په دغه عملیاتو کې خو ملکی کسانو ته هم د ځانی او مالی زیان رسیدلی ده او یا نه د غوی ژوند خوندي دي؟
موږ په سیمو کې دا جنگ هم چې دوامدار شوی ده، هغه سیمې چې هلته خلک دي دوی د خلکو د کورونو په سر موجیګانې نیسي او د هغو ساحونه پیرونه کوي. زمونږ قواوې هلته ډېر په احتیاط سره مخته ځي او په همدغه وجه ده چې موږ ملکي تلفات فضل د خدای د هیڅ نه ده.
د هلمند امنیه قمندان مل پاسول عبدالرحمن سرجنگ وی چې په هلمند کې د روان جنگ په باب ازادي رادیو ته معلومات ورکول د ویل چې بهرني ځواکونه سیمې ته رسیدلي او سیمه ییز هیوادونه لکه ایران او پاکستان هم د هلمند په جنگ کې لاس لري. تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبری ساعت کې د افغانستان په باب نور راپورونه هم لرو، خو سپورټي خبرونه.
سلام په مکرې د هیواد مهمو سپورټي خبرونو ته. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې د جنوبی آسیا په سالیو کې د افغانستان یو شمیر ټیمونو د سرو زرو او برنزو مډال خپل کړی دي. په دغه کمیټې وایان احسان الله نیرو ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د والیبال، وشو او پهلوانی ټیمونه د سیالۍ ډګر ته وتلي دي. ښاغلی نیرو زیاته کړه چې د وشو او پهلوانی ټیمونو د سرو زرو او برنزو مډال ترلاسه کړی دي. د جنوبی آسیا سیالۍ هر دوه کال وروسته په یوه آسیایي هیواد کې ترسره کیږي. تکل چوی د چې د افغانستان د هندبال ملي ټیم نن د جنوبی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی سیالي په هندستان کې پیل کړی. د هندبال فدراسیون مشر محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د انجنونو د هندبال ټیم به خپل لومړی سیالي د بنگلاديش له ملي ټیم سره او د هلکانو ټیم به خپل سیالي د پاکستان له ټیم سره پیل کړی. ښاغلی نیازی هله څرګنده کړی چې د افغانستان د هندبال ټیمونه به ډکلاس هیوا ترسته نشي. او ټاکل شوی دی چې سبا به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د هندستان د کورنوي ټیمونو ترمنځ څلورم دوره سیالي پیل شي. د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د دې سیالیو په لړ کې یو بل سیالي هم ترسره کړي. د ښاغلي فضلی په خبره د دغو 15 سیالیو تر ګټلو وروسته به ګټونکو ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د هندستان د یو کورنوي ټیم په وړاندې ماتې وخوړه. د خبرونو پای.
سبون کاکړ سپورټي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په دې خبري ساعت کې د غراپورونو درته لرو. په پکتیکا کې یو ډله وسلول پیدا شوی چې خلک وایي دایشان هم په هغه کې شامل دي.
خلګي یي دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضی نه لري. دغه هغه طالبان هم خلکو ته دغه یي چې دغه هغه دایشان دي. دوی سره هر څه صلاح هم لري.
په پکتیا کې دني عالمانه هڅه کوي په ځوانانو کې د افراطي نظریاتو مخه ونیسي.
افراطیت امون په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیث کې شی موجود دي چې ټول تفصیلی زلته شاید تاسو ته بیان نکړی شم.
په کندوز کې بیکاری زیاته شوی
و. زه ډیر وخت کې له وخت ته دا جنگونه شروع شوی دي، نام نگان شروع شوی دي، هیڅ کار نشته، غریبی نشته. دا
افغان انزورګر عیسا منګل وای د نوی نسل هنري ذوق بدل شوی.
د دې مونږ کار ځوانانو لپاره دومره د پاملرنه وړ نه ده.
یو امریکایی جنرال وی ګومان نه کوي ساشکل د عراقی پوځیان موصل شار ونیسي. نور راپورونه هم درته لرو. د پکتیکا ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې له څلورو ورځو راهیسې دایش او ځینو نورو پاکستاني جنګیالیو خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وایي وسلوال په پرمختللو وسلو سنبال دي او له تورو بیرغونو سره دغه ولایت په ګومل او ورمیمی ولسوالیو کې فعالیت کوي. نور حال د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
دا ورځو په تیریدو سره په هیواد کې د دایش د حضور او فعالیت په اړه اندېښنې مخ پر ډېریدو دي. د پکتیکا ولایتي شورا په دغه ولایت کې د دایش او ځینو نورو وسلوالو ډلو د فعالیت خبره کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرسیال نعمت الله بابوري د ګوم لوړ ممی ولسوالۍ د اوسیدونکو له قوله وایي چې له څلورو ورځو راهیسې داسې وسلوالې ډلې لیدلي چې تور بیرقونه یې له ځان سره لیږدول او ډیری یې پاکستانیان دي. بابوري وایي که څه هم معلومه نه ده چې دغه وسلوالې ډلې چا پورې تړلې دي، خو له کومه ځایه چې طالبان پر ضد جګړه کوي ښایي د دایش وسلوال وي.
دری ورځې څلور ورځې کېږي چې د ګومل او د وړ ممې په سرحد په مربوطاتو کې راغلی ده. خو هغه د ځایي خلک خولي او هغه طالبان چې له هغوی سره په مقابله کې دي په جنګ کې دي، یو بعضې نشانې خلک یې دوی وایي سور بیرغونه لري او بعضې یې نه لري. دغه هغه طالبان هم خلکو ته دغه یایي چې دغه هغه دایشیان دي، دوی سره هر قسم صلاح هم لري او بل طالبان هم سره په جګړه کې دي او بل ټول داسې خارج لس له خلک دي.
له دې وړاندې په غزنی ولایت کې هم د داعش د حضور په اړه رپورټونه خپاره شوي وو، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلي وو چې دغه ډله یې له فعالیت د مخه په دغه ولایت کې له منځه وړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې داعش په پکتیکا کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
کدی کې داعش وي هم زموږ نگران شته، کدی کې طالبانو حضور وي، کدی کې غیر مسؤول کسان وي. حکومت مسؤلیت لري چې دغه ولسونو امنیت ونیسي او د خپل تعامل ترزی ساتنه وکړي. زموږ په امنیتي ځواکونو باندې آواز داده چې زر تر زره په دغه کې اقدام وکړي. موږ د پکتیکا او د پکتیا نه ځان بیر نه ګڼو که په پکتیکا کې مشکل ایجاد شي خامخا تاثیر یې په خوست او په لویه پکتیا او مشرقي ته هم رسیږي. دا خبره داده چې دی وکولی شي په ټول افغانستان کې او خاص کر هغه ځای کې چې اوس داعش وي یا هغه څوک چې د اوسني نظام په خلاف وي زر تر زره د یو حل لار هغې ته پیدا کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي دا کوي چې داعش په پکتیکا کې د سرتیرو جلب و جذب پیل کړی، خو د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا دا ډول ادعا بې بنسټه بولي. د پکتیکا امنیت قومندان زړور زاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې کوم اسناد او شواهد نه لري چې ګواکې داعش په دغه ولایت کې خپل فعالیت پیل کړی وي.
ولایت په مرکز ولسوالۍ کې عمومي وضعیت نورماله ده، د امنیتي نهادو مابینځ ډېره ښه همغږي ده. عملیات په مرکز ولسوالۍ کې هم ادامه لري. داسې اسناد، ثبوت، شواهد، مدارک نشته ده. کېدای شي په محل کې خلکو څه لیدلي، خو هغه هم تر اوسه پورې موږ ته خپله زموږ په ادرس نه دي راغلي. او که موږ سره په آینده کې څه معلومات هم لاسته راوړل او اسناد او ثبوت او شواهد هم پیدا کړل، هغه به تاسو سره شریک
کړو. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح ګواښ کوي که حکومت اوس پکتیکا کې د داعش او نورو جنګیالیو د فعالیت مخه ونیسي، وروسته به یې دلته له منځه وړل ستونزمن وي. دغه کمیسیون له حکومت غواړي چې په پکتیکا کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان ولسمشر ته، وزیر صاحب داخله ته، او لوی درسي صاحب ته، او ملي امنیت رئیس ته، او سرحداتو وزیر ته دغو ته خواهش کوم، قرآن ته وکشو، رسول ته وکشو، پیغمبر ته وکشو، کوم تجاوزونه پاکستان پټ خو استخباراتي چاودنې کوي اوس ښکاره په ځاځیارو ولسوالۍ کې هم دروازې جوړوي، پوستې جوړوي چې ګردېزه پورې ساعتنه لاندې دی. په پکتیکا کې په خوست کې مخکې کېږي، دروازې جوړوي، څوک مو په پټه مړ کوي او څوک مو په څرګنده تیرای کوي. نو تاسو که چېرته دغه شي مخنیوی ونه کړو، عمري مو تاریخ خراب وي او افغانستان به خړ اوبو وړی وي او افغانان به در بدر وي. او څومره افغانان چې شهیدان کېږي، څوک میان ښکار کېږي، څوک د مرمۍ ښکار کېږي، څوک د بمو ښکار کېږي، دغه ټوله ګناه د تاسو څو په نفرو کې غاړو کې اربېږي.
ابو یاسر مستحمل زابل قاضی نے پلان تم اصول رسول یہ وعدہ والو ارمان دے او اللہ تعالی جل علا سنا او سوال کی کہ پرگرام ہوا افغانستان کے داس اصول او ثبات راولی پرستے ہم د اسمان پر صحابہ آزاد آباد سوکال اثر لوڑی او پیاوڑی افغانستان ولی السلام علی من تعالی ولا
زه د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه تاسو سره خبرې کوم. موږ د تګاب ولسوالۍ لپاره یوه شپه خانه 500 بستره منظور شوې وه اوه کاله مخکې، اما د کاپیسا ولایت مقامات په دغه شپه خانه باندې د تګاب ولسوالۍ کار نه شروع کوي. آیا د دې علت څه ده؟ آیا دا زموږ حق نه دی چې موږ شپه خانه جوړه شي؟ تګاب ولسوالۍ ډېر نفوس لري، ډېر خلک کېږي او ډېره قوي لویه ولسوالۍ ده. موږ حق لرو چې موږ یو شپه خانه مجهزه ولرو، ډاکټران پکې ولرو، په نجرا کې شفاخانه جوړه شوې ده، د کافي صاحب ټولو ولسوالۍ کې شفاخانه شته چې مکمل شفاخانه. ایا موږ تاګاو د خلکو دا حق نه شي شفاخانه موږ جوړه شي؟
زه د افغان په صفت زوایم د ماهیبینو وزارت نه هیله کېږي په جدي ډول چې دغه رئیسان چې دي د ماهیبینو سره ډېر سخت ظلم کوي، کله په یو نامو کله په بل نامو. هر ماهیب نه $300 $200 $500 دا اخیستل کېږي. د شبغني حکومت د رئیسان غون لري چې او نوي رئیسان وټټي. وسلام.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي رادیو په خبری سات کې اوریدل. په پکتیا کې یو شمیر دینی عالمانو هڅې پیل کړې چې د ځوانانو لخوا د افراطیت مفکوري د خپلولو مخه ونیسي. داود تپان رپورټ ور باندې برابر کړی.
دا پکتیا یو شمیر علما وایي افراطیت په دین کې ځای نه لري او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره باید علما، قومي مخور او مدني ټولنې په شریکه کار وکړي. دا دوی په خبره کې علما په سیمه کې د افراطیت د مخنیوي لپاره جدي کار او هڅه ونه کړي، ورځ تر بلې به د اسلام دین ته تاوان ورسیږي او ځوانان به د افراطیت ښکار شي. په ګردیز کې یو تن عالم:
افراطیت زموږ په دین کې بالکل ذہن نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې ډیر شی موجود دي چې ټول تفصیلی دلته شاید تاسو ته بیان نه کړی شم، چې هغه په عبادت کې هم افراطیت ته نه منې کړي. لکه یو واقع ډیره مشهور ده چې دری صحابه کرام نبی علیه السلام ته لاړل، یو ویل چې زه به ټول عمر روزه نیسم، بل ویل چې زه بالکل واده نه کوم، بل ویل چې زه به ټول شپه ویښ وسیږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه، تاسې به نه کوئ، بلکې زه له تاسو نه زیات له الله تعالی نه وېرېدونکی یم، خو خوب هم کوم او عبادت هم کوم.
دا هم ویل د افغانستان علما باید د افراطیت د مخنیوي لپاره بشپړه هڅه وکړي. د مدني ټولنو او قومي مخورو سره په شریکه دی وجه طرحه جوړه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د کار وکړي. یو بل تن مولوی هم په دې اړه وویل:
دغه د افراطیت مشروعیت ته یو قاهش ورکو راټیټیکو. دویمه خبره چې د افراطیت په مقابل کې د بنسټپالنې او افراطیت لپاره څنګه هغه سیاسي او اقتصادي فرصتونه چې موږ یې په لاس کې لرو، زموږ ځوانان لري، د علماو د منابرو له لارې، د پانتون له لارې، د مکاتبو له لارې، د خلکو اذهان د روشنولو په خاطر باندې دا ورورسو.
په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالق داد اکانی هم د علماو نظر تاییدوي. وایي د دوی ټوله هڅه به دا وي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځوانان د دې پدیدې له ښکار کېدو څخه وژغوري. دا د په خبره چې اسلام متدل دین دی، د افراط او تفریط لپاره ځای نه لري او ځوانانو ته پکار ده چې په واقعي معنا په اسلام کې داخل شي.
اسلام دین چې دا په دې کې افراط ځای لري او نه تفریط ځای لري. دین د اسلام چې دا معتدل دین ده، نه داسې شدت شته په دې کې لکه د موسی علیه السلام په دین کې چې و، نه داسې مساهلي شته لکه د عیسی علیه السلام په دین کې چې و. دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده معتدل دین ده، افراط او تفریط دواړه چې ده په دین کې ځای نه لري.
نوموړی دا هم وایي علما باید له یو ځای څخه د افراطیت پر ضد سره یو لاس شي او په شریکه د افغانستان علما په یوه خوله د افراطیت په ضد مبارزه پیل کړي. د پکتیا مدني فعالان هم د علماو دغه هڅې پر ځای ګڼي. وایي چې د ځوانانو د ښه راتلونکي او له افراطیت څخه د بچ کېدو لپاره د علماو رول په ټولنه کې تر بل هر چا مهم دی. د پکتیا پوهنتون استاد او مدني فعال خالد احمد حبیب وویل:
علما چې په ټولنه کې کوم ځای لري، دې ځای ته په کتو دي، دوی دغه پریکړه چې د په تعادل کې د ژوند لپاره یې کړې ده ډېره ګټوره بولم. او مدني فعالان او ځوانان او د فکر خلق باید دوی د پریکړې ملاتړ وکړي او په عین حال کې دوی باید داسې نورو پریکړو ته، دغه سې نورو برخو ته چې اسلام یې په اړه حکم کړی ده او خلق ترې ناخبره دي، پاملرنه وکړي او هغه د خلکو تر غوږونو ورسوي.
نوموړی وایي د علماو دې مبارزې ته باید مدني فعالان، قومي مخور او ځوانان هم ور شامل شي او د روښانه راتلونکي لپاره چټک ګامونه واخلي او هغه ځوانان چې د افراطیت ښکار دي وژغوري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمې چرواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ناامنیو او جګړو له کبله د ځینو لویو پروژو کارونه بند شوي او په سلګونه ځوانانو ته چې د بیارغونې په پروژو کې د کار بوختیا برابره شوې وه اوس ټول بېکاره دي. اجمل آریان ورباندې رپورټ لري.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د شته ناامنیو له کبله د بیا رغونې یو شمېر لویې پروژې بندې شوې دي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو کال وړاندې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پر یو شمېر لویو پروژو باندې په چټکۍ سره کار جریان درلود، خو د ناامنیو او جګړو له کبله اوس مهال دغه پروژې بندې شوې دي او کارونه یې نیمګړې پاتې دي.
ما چند پروژه های زیر کار داشتیم، کندنکاری زاوری ارباب کول بود، این پروژه ما فعلا متوقف است، پل است و سرک است، کندنکاری
یو شمېر پروژې د کار لاندې وي، خو د جګړو له کبله کار بند شوی دی او په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د پلونو جوړول، د کانالونو ایستل او داسې نورې پروژې شامل وې چې د بیلګې په توګه د یوې پروژې مالي لګښتې 2 میلیونه ډالره وو. قریشی همدار از وویل چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پروژو پیل کولو سره په سلګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه.
تر هر کدام از پروژه ها 30 نفر 40 نفر کار میکرد، حتی د پروژه شهروان کې بیش از 100 نفر مصروفی کار بود یا فعلا بیکار است.
په دغو پروژو کې له څلوېښتو نیولې تر سلو تنو پورې ځوانانو کار کوو، خو اوس مهال ټول بیکاره دي. دولت لومړی باید د دې ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په یوه آرامه فضا کې ژوند وکړي، او د امنیت په راوستو سره به د نیمګړو پروژو کار هم بیرته پیل شي. د نوموړي په وینا، څو چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي، نو د بیا رغونې پروژې به همداسې نیمګړې پاتې وي. په همدې حال کې نور احمد چې پخوا د شهروان په پروژه کې په کار بوختو، وایي چې د جګړو له کبله د شهروان د پروژې کار بند شوی دی او اوس مهال بیکاره دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی. هغه په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مخکې له دغه جنګونه امام صاحب کې ښه و، کاروبار و، پروژې وې، بس کارونه و، ټول ځوانان په کارو باندې مشغول و، خپل کاروبار یې کوو، خپل روزګار یې مخکې وړو. اوس دا ډیر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، نامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته ده، نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، سه چې وکړو، خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د یادونې ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو او د دې ولسوالۍ یو شمېر مخورو ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو او نامنیو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
افغان میناتور او انزورګر ایسا منګل چې له څه باندې 2200 رئیس په جرمني کې ژوند کوي، په خپل هنري سبک کې افغاني سبک ژوندی ساتلی دی. دی وایي چې د پخوا په نسبت د خلکو هنري ذوق بدل شوی او خلک پخوانی سبک انزورګري زیاته نه خوښوي. ښاغلی منګل ازادي راډیو ته ویل چې د بهزاد مکتب اوس د هیرېدو په حال کې دی او په کار ده د دې مکتب د ژوندي ساتلو هڅه وسي. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په دې ورځو کې پر کوم هنري اثر کار کوي.
تقریبا زیات مود اسوه چې د آلمان په خاوره کې د تلور 15 کال کېږي چې مسافرای کې کار نه کړم، کم کار کوم، یو خو وخت نشته. بلې، ما د شخصي مصروفیت په آلمان کې نو زمينه نه راته مسايده کېږي چې په خپل هنري کارو باندې کار وکړم.
په آلمان کې د سیټولني همسته چې په دې برخه کې کار کوي، چې د غو سره تاسو په ارتباط کې وو، سیا د عقل غوي به کېدای سي تاسو د حادثونې سبب سي.
ما د څو کسو سره دا خبره وکړه او هغه ډېر ښه ځواب ما ته راکړ، چې د ځوانانو لپاره زیاتر هنر شوق هغه خلک دي. درته ویل چې چیرې ته څو ګرم او ساړه رنگونه سره ګډوډ کې، ستا د مثال د میکالانج دا وینچی او د مونږ د شرقي هنر سره چې د استاد بهزاد دغه رنگونه دای خوښوي، د لپاره چې دوی ویدي کېږي د خپل سر سره یا د پښو سره دغه تبلیغ دي، دوی په دې کې یو شی پیدا کوي ترې وخته پورې، نو پس لږ نه دغه هم غورځي بل را اخلي. د دې مونږ کار ځوانانو لپاره دومره د پاملرنه وړ نه ده.
وجد څه کېدلی سي اوس سبک بدل سوی دی، د خلکو ذوق بدل دی، که د رنګونو د دې نورو مسایلو له کبله اوس د خلکو د ذوق لوری اوښته دی، څه علت تاسو ګڼئ؟
زه تاسو ته یو مثال راوړم، خدای پاک دې وکړي چې مونږ په څوک چې د موسیقي برخه مخکې بیایي د مونږ دغه هنرمندانو نه بده ونه لګېږي. زه به تاسو دوه مثاله راوړم، یو کلاسیک موزیک او نن مډرن موزیک. تر هغه ځای چې زه خبر یم تاسو خپله یو هنرمند یاستئ، څومره تفاوت پکې ده په د پخواني کلاسیک موزیک او د نن په د حالمغالي موزیک؟ د دې مونږ په هنري نقاشه کې هم عین شسته ثالثه،
عین لکه خطاطي چې نن زیات کارونه په کمپیوټر کېږي، په خبر څه پلاس کې؟
بالکل بالکل، زه تواله چیرته یو کلاسیک ټابلو، چیرته یو ګرافیک نن مډرن ټابلو، کنه ډیر تفاوت ده. عین شاده تاسو ډیر ښه مثال راوړ. وو بالکل
څنګه فکر کوي چې افغانستان کې هم وضعیت دغه څه دی کې واز په اروپا یا په جرمني کې دغه لوري بدل شوی دی؟
نن په افغانستان کې تاسو د مونږ شرقي موزیک د توه مې دا کلاسیک موزیک ډیر کم ده. به خدای بلا ګوروګان پیدا شوی دی، د ګوروان ته کې تورته وي دغه، بس دوی خپل ذوق روان دي. د مونږ ته په خانه موزیک پاتې ده. د هنر د نقاشه هم ډیر کم ګورمل ته چې د څوره چې تلای مر لاړ مول ګالری ملي ته، د ګالری ملي کې هم صالح صاحب چې چوکاټ نو نوزم، ما تقریبا یو نو چراوتم او څو ټابلوګان په توفی هغه ته ورکړ ګالری ته. هغه آثار اصلا نن نشته دلته،
د کورنۍ جنگونو نه مخکې کورسته،
نن نه جنگونو نه مخکې.
او استاسو کار د مینیاتوري نقاشي ده یا د مینیاتوري برخه کې کار کول دي چې تر ټولو ظریف هنر دی تر ټولو لوی اثر مو پر یو خوم باندې د مینیاتوري رسامي ده چې تقریبا تاسو څو کال هغه باندې کار کړی دغه اثر مو ګالری ته سپارلی ک تر اوسه پر پاکستان کې خوندې دی بل ځای
باندې باندې بندو نه مبالغه کړ تاسو هم چې کم لکامه دی ورځ د درو ساتو نه تر پنځو شپږو ساتو پورې په دې باندې ما کار کړی چې په دې کې هم تشهیر ده او هم تذهیب ده. تشهیر مطلب دغه اصلي مینیاتور د مونږ تاسو د بهزاد مکتب کنه چې د خاص خصوصیات نه برخوردار ده او د منځ کې چې ما په دې کې نوې نوورې راوړې ده. د بهزاد مکتب کې اصلا بود پرسپکتیو دومره په کار نه کېدو ما دا کار پکې کړی ده. خپل د تقریبا ما د خپل آثار ته د پښتنې ولی رنگ ورکړی نو په دې باندې ما زیات کار کړی ده او دا ما باندې ډیر ګران ده او د خپل ټول آثار ته د نن ورځې پورې چې ډیر هم مجبور شوی وم ما نه دي خرڅ کړي د دې لپاره ما ته د اولاد حیثیت لري.
دغه د بهزاد د مکتب یادونه تاسو وکړه څه فکر کوئ چې دا مکتب اوس هم ژوندی دی ځینې پیروان لري یا ځینې کسان سره چې نور ته تدریس کوي؟
بدبختانه نه. په هغه زمان کې چې زه کابل کوم د کار مکول او استاد مشال د خدای پاک وبخښي د موږ سره په تشهیر کې په دغه ډیزاین د چوکاټ دوره دور د مینیاتور کې د موږ سره په اصلي چې د خپل د بهزاد مکتب نه بعد بهر نسو د دې لپاره چې د ایران هم په دې کې کار کوي سمرقند بخارا کې هم در په هندستان کې د مغول مکتب هم شته او د مغول مکتب تقریبا ویل سم چې 80% د موږ مکتب سره شباهت لري چې د موږ نه دوی ته ورغلی ده او د ځینې نوورې پکې کړي دي. نو راغلم نن ورځ پاس د دې مشال نه چې د موږ سره تذهیب کار کولو په تصویر کې د موږ سره و ماین اعتمادي خدای دی وبخې ته کار کولو نو دوی دوه چې د بین لاړو مرسولو بس د هنر هم څه تقریبا نشته پکې و څوک ونه دي ځکه چې لاړو اصلا د مینیاتور چا پیژندونه نه و.
په جرمني کې میشته افغان انځورګر عیسا منګل و.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان د موصول ښار ونیسي. اسمت سروان جزئیات لري.
د امریکا یو جګپوري استخباراتي چارواکي پرون موبایل احتمال نویني چې سش کال دی د عراق پوز د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مهم مرکز موصل شار د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواک ډګر جنرال وینسینټ سټیوارت د نورو امریکایي او عراقي چارواکو خلاف چې وایي سش کال به موصل آزاد کړي خوشبینه نه دی. موصل د عراق دوهم ستر شار دی. د عراق حکومت د دې لپاره چې د موصل د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي اعلان کړی چې پر اساس به په زرګونو اضافي پوځیان موصل ته څیرمه ځای پر ځای شي. سټیوار چې د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې رئیس دی د دغه هیواد د سناجرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د موصل عملیات به پیچلي وي. زه دومره خوشبین نه یم چې په نږدې وخت کې دي دا ښار ونیول شي. زما په نظر یقینا چې دا کار سشکال نه کیږي. د همدرز وویل موږ شای عملیات پیل کړی شو د موصل په شاوخوا کې ځینې جلا بریدونه وکړو خو په مسؤن ډول د موصل نیول پراخ عملیات دي نه هغه څه چې زه یې راتلونکی کال یا بل وخت وینم. عراقی ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د دسمبر په میاشت کې رمادي ښار له اسلامي دولت یا داعش څخه ونیو. له بلې خوا د موصل بند چې له مخکې څخه د نړۍ تر ټولو خطرناک بند بلل کېده د نړېدو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا د یوې څېړنې له مخې چې د عراق پارلمان پرون خپره کړه د دغه بند د نړېدو په صورت کې په میلیونونو انسانان ډوبېدای شي.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وایي چې د امریکا متحده ایالات د جدي امنیتي ستونزو له لړۍ سره مخامخ دي. د جیمز کلیپر د دې وینا نور جزئیات د فرشته جلالزی پر رپورټ کې.
جیمز کلیپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړه چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټولې نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2014 میلادي کال کې پرمختګونه کولای شي. کله پر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپل ځبان دی 50 کلنه کاری تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلی لکه څومره چې د هیواد نن ورځ سره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورت هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د دې په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنیټ یا سایبر سپیس ته حمله لاري په 2014 میلادي کال کې متحدو ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای شي. داعش په حمله کې له پر مختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څنګه لري او نور ګروپونه هم در څرګندېدو په حال کې دي او په نړیوال تهدید بدله شوې ده. دوی په تیرو 15 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګنشمیر حمله کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبری نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپل پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متحد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا پر تله ګران هدف دی، خو په 2014 میلادي کال کې زموږ عریضه بیگانی څرګندوي چې د داعش بهرنی فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دي. د تیر کال په پرتله لږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې به د امریکا پر ګټو حملې جاري وساتي او دا شایي په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکي یا د امریکا کورنی تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حمله ته وهڅوي. جیمز کلپر وویل د کورنی تروریستانو له امله به شایي په 2014 میلادي کال کې زموږ هیواد د سنی تروریستانو له سترګواښ سره مخامخ وي. کلپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخته چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګډه سوې، دمشق په څو مواردو کې د اپوزیسیون پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولي دي. دا اول وار دی چې وی افراطي ډلې د کیمیاوي حمله ګواښ پېښ کړی دی. د دې په وینا قهرجنه او بې باکه روسیه یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید ګڼل کېدلی سي. د دې په وینا د روسیه بې پروا بهرنۍ پالیسي به پر خپل حال پاتې سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2014 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ډونالد ټرمپ او دیموکرات سناتور برنی ساندرز په نیو همشایر ایالت کې د ګوندونو په خپل منځي مقدماتي رایګیرو کې ګټون کې اعلان شو. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د امریکا په نیو همشایر ایالت کې د ګوندونو خپل منځي رایګیري د سیمې په وخت ماشام 8 بجې د خلکو په خوشیو او ولولو سره پای ته ورسېده. په جمهور غوښتونکو کې میلیاردر ډونالد ټرمپ د 40% رایو په اخستلو سره میدان وګټه او خپل پلویانو ته وویل چې غواړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو ښه کړي.
وی آر ګوینګ ټو میک امریکا ګریټ اگین.
نوموړي خپل پلویانو ته د غرض ژمنه ورکړه چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي.
وی آر ګوینګ ټو بیټ چاینا، جاپان، وی آر ګوینګ ټو بیټ مکسیکو.
د وی موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو، په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو، ټول هغه وادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. دا کار به بیا تکرار نسی. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغوی تل زما سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې شکیل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د میلیاردونو ډالرو معاملو په اړه مذاکرې کوي. دا به نور تکرار نسی. موږ به د نړۍ په سطح تر ټولو ښه تاجران د خپل معاملو لپاره وکارو. هر څه به ډیر ښه، ډیر ژر او ډیر قوي تر سره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي. پر ما باور ولرئ. نشپېته کلن ټرمپ چې د اسلام، شزو او کډوالو په برخه کې څرګندونې په دې وروستیو کې جنجالي سوي وي، له نورو کاندیدانو هم مننه وکړه او هغوی ته مبارکي ورکړه. بلخوا د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برنی ساندرز په نیو همشیر کې د 50% رایو په اخیستلو سره له خپلې ګوندي سیالي هیلری کلنټن څخه وړاندې سو. ساندرز خپل پلویان یووالي ته راوبلل او ترې وی غوښتل چې پرې نږدې جمهوري غوښتونکي د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسیږي. دی وای موږ به پراتلون کو څو میاشتو کې ارتیا ولرو چې د یو بل ترڅنګ ودرېجو او د ګوند او ملت سره یو کړو، ځکه شیارخي جمهور غشتونکو چې زموږ په وړاندې ولر دي باید ولسمشري ته ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ل خپل ګوند څخه د 40% رایو په خستلو سره په نیو همشیر کې خپل ماته ومنله. دا ویل ځوانانو سره کار پایتنه در رسیدلې. زه پوهیږم ځینې کارونه لرم چې باید ترسره کړم په ځانګړي ډول له ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه اونۍ مې ویلي وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهیږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهیږم چې رالویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې حس پوهیږي.
And so many people across America know that feeling.
د امریکا په نیو همشیر ایالت کې د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره د ګوندونو خپل منځي رای ګیرنی د سیشن په ورځ ماښام نه وخت پایته ورسېده. د امریکا خبری رسنۍ وایي ډیرو خلکو په دغه انتخاباتو کې ګډون درلود. تر دې وړاندې په ایوا ایالت کې د تیرونی پر رای ګیریو کې د جمهور غشتونکو له ګوند څخه تاد کروز او له دیموکرات ګوند څخه هیلری کلینټن ډیری رای ګټلې وې. راتلونکو ګوندی رای ګیرنی به په جنوبی کارولینا ایالت کی تر سره کیږي.
په دې خبري ساعت کې مو دغه مهم راپورونه درته درلودل. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي، خو جمهوري ریاست وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان په اړه نه دي. په پکتیکا کې یو ډله وسلوال پیدا شوي چې خلک وایي د داعش غړي دي. یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان موصول ښار ونیسي.